په افغانستان کې د شپې نه به جی شوې ازادي رادیو او ری په دې خبری خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبر نو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکوونکو چې د کار لپاره حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکوونکو پرته نشي کولی په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته ویل شوي چې د امنیتي دلایلو له امله د 48 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نشي، خو ملګرو ملتونو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې له ملګرو ملتونو سره پر خزینه کارکوونکو د بندیز په اړه د اضافي معلومات ورکړي. طالبانو ته په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې خزینه کارکوونکي له کار راګرځولي چې له دې سره ډیرو مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبري آژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاتې دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بند کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټر په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د دې شرکت یو ګودام لمنځه وړی دی. په دې کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګیدو سبب شوی دی. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو. د فنلند آبیا او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له 24 کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنګټن کې لاسلیک شوې وه. ازادي رادیو اوري اوډاندې په خبرونه کې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي.
کور کې مې په تاسو 15 نفر زخمیان شو، یو کې شهید شو.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله په کورسونو کې زده کړې کولی وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی دی.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه شوی پېژل د فرصت نه استفاده وکړو.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسېدونکو خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوی او دوی ته د کار زمينه برابر شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير قابلوف ویلي دوی د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسي خپل قونسلګری پرانسته ده. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای کې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی و او اوس داسې مهال بیا پرانستل کیږي چې د مزار شریف د بلخ په ګډونو به د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه بیا زیات شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د دویمې څانګې مشر زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسیې په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګرۍ د پرانستلو لپاره هڅې پیل
زمر د معلومات لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې لپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شو او بیرته داسې مهال پرانستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسي تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چاته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیوړی کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګری پرانستله.
بعد از حمله ای که در کابل شد
له هغه وروسته چې په کابل کې د روسیې په سفارت برید بشو قونسلګری وتړل شو او د ویزې صدرول سخت شول. روسانو په مزار شریف کې یو وړه قونسلګری پرانستله، خو له طالبانو سره د ټولو هیوادونو اړیکې داسې دي لکه یو سړی چې بازار ته لاړ شي، څه واخلي خو پیسې ورنه کړي، یعنی اړیکې بل لري خو په رسمیت نه پیژني. د پوتین د ملي امنیت مشاور په زلون ویلي چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني.
ما حکومت طالبان په رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شانوای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیان دښنو ته پکتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې مهال پرانستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د بهرنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې خزو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د خزو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو لولوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د خزو د یوې راډیو د تړلو په خبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لولوري په سیستماتیک ډول د خزو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د خزو او نجونو پر حقونو د تیری لامل باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د خزو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې د صدای بانوان په نوم په خوځو پورې اړوند یو راډیو په دې جرم چې ګوندې د روژې په میاشت کې موسیقي خپروله وتړله. که څه هم د دغه راډیو مسؤلینو ورته ویلي و چې موسیقي ترې په تېروتنه کې خپره شوې، خو د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي له دغه اقدام وروسته د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې یادی راډیو په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د دغه راډیو یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده. لا معلومه نه ده چې یا د راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د هیلې په اړه مو هڅه وکړه ښاغلی احمدي بیا وپوښتو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم دی راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي و چې د اته کارکونکو له ډلې شپږې ښځې وې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بې دندو شول. که څه هم په کور دننه او بهر بېلابېلو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د ښځو په کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونې بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي، خو د افغان ښځو د حقونو فعالانې وایي نړیوال دې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. مدني فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه په ریښتینې ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي ستونزه حل کیدای شي.
نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي. د هغه څه د نه عملي کېدو له امله چې دوی په دوحه کې ژمنه کړې وه، خو زه نه پوهېږم چې ولې نړۍ یوازې زموږ سیل کوي او نور هیڅ عملي اقدام نه کوي او یوازې ګوري چې څه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې هم د دوی په کار کلک بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د یو شمېر ښوونیزو کورسونو مسؤلانه او استادان وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي، په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله زده کوونکي ډېر کم شوي، دوی نه شي کولی د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نه شي ورتللی. نوموړی وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نه شي کولی کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې دستاسنی له حدود بندېدو شاید چې مکتبونو او پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره وو، خو متاسفانه موږ نه سوی کولی د فرصت نه استفاده وکړو. یوازې زه نه کېدای سي په زرګونه داسې نورو نجونو وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤولان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د ورسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نه شي، نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه اتیا فیصده کورسونه چې هغه غټ کورسونه و ډېر نامتو او هغو هر کال هغه اول نمرګان ورکړي و، مثلا دا د ټول افغانستان په سطحه تر ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپله د دې چې وینم یې وضعیت وینم، دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرده درلودل، له څلور زره شاګرد ودونه اوس ال ټول 200 شاګرد نسی جذبولای نو په داسې حالت کې چې 1 روپۍ یا 1000 روپۍ کرایه ورکوي نو خپل د ټولې دلو په حال کې دي نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وای کڅ هم د ساينسي مزامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په سیر نارینه زده کوونکو لري خونجونه چې د کورسونو د زده کوونکو یو لوی سلنه جوړوله اوس نه ورزي او لدی عمل د کورسونو زده کوونکو کم شوی
پخوا به دغلته د کورسونو په حصہ کې زیاته فیصدی پورستیو کې جنو هم جوړوله چې لبه د بخت اوس هغه د جنو غډون چې دای په کورسونو کې یا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنګ شوی دی نو د جنو د زده کړو بندیز چې دای په دې برخه باندې ډیر ناوړه غیزې لرلې دي
اقتصادي شنون کې یو لیکوال عبد الوافی نایب ځای وایي د جنو په زده کړو بندیز په ډیرو برخو کې منفي غیزې کړي نو موړه زیاتوي ک کورسونو تړل کېږي د دې ترڅنګ چې زده کوونکو ته تاوان رسیږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي
د نجونو د خونځیو یا د پونتونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده بلکې ترڅنګ یې ډېر زیات اقتصادي زیانونه هم لري چې یو لاغي اقتصادي زیانونه څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده کله چې موږ یو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډېر شي
د کورسونو د مسولانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریک کړي خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلي واکمنۍ دوه سره سام ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د میدان وردګ ولایت د چکو ولسوالۍ اوسیدونکو خوښتي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوې او دوی ته د کار زمينه هم برابر شوې ده ویل کېږي په دغو پروژو کې به چې پکې د اوبو 200 شپږ کوچني ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه رغول کېږي په سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده تفصیل په دې راپور کې
د یو لاکواته جیر زر امریکایی ډالرو په ارزښت د 216 کوچنی پروژې چې ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه پکې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې پلي کېږي د دغه ولایت د سنگیزی او زیر رئیس مولوی عبدالسمد حالیم وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې 2200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي
دا تقریبا 215 واړه بندونه او استنادي دیوالونه په چکونه دادي او یو 200 متر لوی دیوال ده چې د خلکو د خبره به دا جوړیږي او په دې باندې څه د پاسه یو لوک واته ډیر زره ډالر بودیجه مصرفیږي او په دې کې به 2200 مستقیما خلک ګټه اخلي
ځای واکمن طالب مسولین هم دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دې ګڼې ستونزې هواري سي بلخوا د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکو هم خوشاله دي خدا خلګ وایي چې دغلته د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه جه هم ورته جوړ سي ترڅو دوی د تل لپاره پر ځان به سیاسي
دا غنځ کې ډېر د موږ منطقه ډېر سیل لري په دا بندونه موږ ته جوړ شي د سیل مخه ونیول شي
یاره دلته خو د شل کوله مخ کې د چاني دي شي موږ ته غټ خدمت دی موږ ته چې د موږ پابریکا د چاک بند دا پابریکا موږ ته ډېر ضرورت ده نیمه جوړه شوی هغه ماشینونه وروړي په کچ کې خول شي او دغه کار وشي د خلکو ته بار کور کړ شي
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا وکمنېدو سره په چاکو لسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي او دغه راز سلګونه خلکو ته هم د کار زمينه برابرېږي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ د افغانستان هغه هیواد چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل، تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي په سوله کې د روغ پاتې کېدو تضمین نشته. تفصیل په دې رپورټ کې.
علی احمد د هغو دوو ماشومانو پلار دی چې د ماین په 14 کې یو وژل شو او بلې ټپي شو. نوموړی وایي دا پیښه د روان کال د وري احمل میاشتې په درېیمه د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ په شهید خان کلي کې وشوه.
دا چاودیدن کې توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. دا چاودنې له ځای ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټه کې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو یو پښه و اوږه ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
ورته پیښه د وري میاشتې په لومړیو کې د غزنی ولایت په واغیز ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې ده چې یو تن پکې ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان کړل. د دې کورنۍ یو غړي غلام فاروق ازادي راډیو ته وویل،
کور کې مې په تاسو 15 نفره زخمیان شو، یو کې شهید شو او یو زنانه زخمی شو. شپه نه پرې شي دا شي خاطرات وا خیمه مې وجاړه کړه.
په افغانستان کې په څو لسیزو جګړو کې ښکېلو اړخونو ګڼ ماینونه او نور چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي چې د ماین پاکۍ موسسو له کلونو هڅو سره هم دا ماینونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې دي. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل، د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو د چاودنو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
هر میاشت تقریبا 160 تر 125 کسان په افغانستان کې موږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ خصوصا په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره په پټیو کې په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان جنوکۍ او ښځې دي.
ښاغلی حکیمي زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې 1,600,000,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې او همدا ډول بشکۍ بمونه چې د تیر جمهوري نظام په مهال طالبانو ایښي په بېلابېلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي له 1990 کال را په دې خوا تر اوسه 5,000 غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې مختلف سیمې له 19,000,000 ډیرو ماینونو څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د دفتر ټینګار کړی چې اوس هم د ماینونو تر 4,150 پیژندل شوي خطرونه شته چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو مرګونی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم څو ورځې مخکې پر خپل ټویټر لیکلی وو چې په 2020 کال کې تر اوسه ډیر ماشومان په افغانستان کې له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي یا هم معلول شوي دي. د یاد سازمان په وینا په ورځني ډول دوه ماشومان د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغ پاتې کېدلو لپاره هیڅ تضمین نشته تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي. ګوتریش په دې پیغام کې د ماینونو په وړاندې د خلکو د خوندیتوب لپاره نړیوالې هڅې مهمې بللې دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو د معلوماتو پر بنسټ په پام کې و چې تر 2025 میلادي کاله پورې افغانستان له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه پاک شي، خو په تیرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره دا پروګرام به 10 کاله نور هم وخت ونیسي. د ایم ډی سي موسسې مسؤولان وایي په وروستیو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې نړیوالې مرستې له 160,000,000 څخه 40,000,000 ډالرو ته راښکته شوې چې له دې امله د ماین پاکۍ موسسې 8,000 کارکوونکي بې دندې شوي دي.
په کندهار کې یو کلی یا د ښي لاس موټرو ته د اسنادو د ورکړې لړۍ روانه ده، خو د دغو موټرو مالکان د محصول له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او نشي کولی دومره لوړ محصول ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د شی لاس لرونکو موټرو ته چې په کانټینری موټرو هم شهرت لري د درې کلونو موقتی اسنادو د ورکړې لړۍ پیل کړې.
مدیر صاحب
کندهار هغه ولایت چې د ټول هیواد په کچه پکښي ډیر دغه ډول موټرونه سته. د دغه ډول نقلیه وسایتو لرونکي د خپل موټرو د سبتونی له بهیره هر کله کوي، خو د محصول له جګوالی او د اسنادو د ورکړي د ټاکل سوي درې میاشتنی مودې له کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد ټیټ دی او نس کولای دومره لوړ محصول ورکړي.
نومې اسان لادي د کندهار ولایت د نومې نایم د پروسس موډر په شاري وو، ځکه چې د کوم جنایتونو چې په کندهار ولایت یا په افغانستان کېږي په دغه سره د جرایمو کچه کمیږي. په دې کې بیا ځینې نیمګړتیاوې سه چې بې نظمي یا دغې دته باید چې لمبرونه کښښول سي او په ډېره شفافه پروسه باندې مراحل ورسېږي، دته باید چې ډېر وخت ورکول سي.
موږ نوم عبدالواحد موټران د پاره د عوام د پاره اعتبار د پاره ډېره ښه ده، خو لاکین دا کوم پیسې چې دي ایشي جي پر سلنډر پورې صاف مثال کوم قیمت چې دي تعین کړې دي دا بیخي ډېرې چې دلته اقتصادي مشکلات لرو، بے وسی ده، بیکاری ډیره ده، غربت دی، نو باید په دې کې تخفیف وسی او د عوامو باید رای واخلي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترافیکو مدیر ملا بشیر وای د دې پروسې ټول صلاحیت له مرکز سره دی او دوی نس کولای چې د اسناد مده زیات کړي او یا هم محصول کم کړي.
ته هو ګرد شپل اس مترن دی، یو کلی مترن ولا نه بولی، پاکستاني لاس مترن مثال بولی، شپل است دې ته جوایز سره په لږ کول کیږي، درې کار لپاره موکته پدې کې خو به خل الحمدلله موږ پر اطمینان خلک تور کولای شو چې ان شاء الله خورا کوله موږ به خلک ډیر اساني جوړ کو. اول اساني دغه د چیز موږ نمائندگان کدي استخبارات دي کدو کومندانی دي هغه به ټول دي وجود لري او کټول بایومټریک سیستم دي که هرڅه حیاتان دي هغه به ټول الحمدلله ته موجود لري، مشکل به زبر حل کیږي.
په دغه پروسه کې د بایومټریک کارونه یو خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکول سوي چې موټرونه به د مالکینو په نامه ثبتوي. کندهار کې د بایومټریک شرکت مشر احمد شاه غیرت وایي هر موټر له ټولو هغو مشخصاتو سره ثبتیږي چې ټولنه کې د جرایي ملکموالي سره مرسته کولای شي.
یو بل چې مخکې په یو وسایط انفجار سو، یو وسایط په جرم کوي، دغه اسنادونه چې به راوخستل او شخصي نمبر شی به راوستي، هغه به مثلا شل کاله مخکې د چاپ نامه باندې جوړ شوی دی، به کنټینرونه پسې کتل، کاغذان به پسې کتل، دغه به هیڅ درک نه معلومېږي، بیا به درک معلوم کړي هغه نفر به د وخت مړو ځکه چې پر هغه شل پنځه ویشت کال. اوس دا مهال چې څوک وسایط د شټرینګ ته ناستي، جلو ته ناستي، هغه باید د ملکیت اسناد ولري او په دې سره مجرم په عجله توګه باندې بیخي جر پیدا کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت د کانټینری یا شی لاس یوی کلی لرونکو موټرو پر سلندر له 5300 څخه تر 2000 افغانۍ پورې محصول اخلي چې په ټول افغانستان کې د ګرځېدو اجازه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز لجلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کټونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کاټ یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي انداري ولري، سرایونه او مټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروي والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې داره چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو ته د من ولایت کې چې کیول سوالی چې نه علی کني وې د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ یو شی ورته ورکی بل سره کې پر خوا نو جوړ نه ورکی ادم رسته مستحق چې هغه ته نه رسیږي، غیر مستحق کې به تر رسیږي نه نو ځاګ دې تر وړ مقاومت سی ورسیږي نور مو وخت نه سم. السلام علیکم تعالی مس ازادی رادیو کارکونکو
جوڑی
من آزادی را دو کار کنم تو این دست مجا در سمی پورسی خواری که جورس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوه.